السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې از منور شاه تاسو قربایم. په خبرونه کې بعد د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه درته وړاندې کوو. خو د هر څه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونه لنډیز. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی هغوی په ډرون بدونو کې هغه اتراګر په نخه کړي کوم چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. او غرب په داسې حال کې په شام د نوي بندیزونو لپاره ټینګار کوي چې دغه هیواد د سرخار په خواوشا سیمو کې پرون د ګل په ورځو پرله پسې درې ورځې نښتې روانې وي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی هغوی په ډرون بدونو کې هغه اتراګر په نخه کړي کوم چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه ورکړی شوې مرکه کې د امریکا ولسمشر ویلي د ډرون بدونو له وجې په پراخه پیمانه مرګ جوبله نه ده اوریدلې.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part they have been
نوموله وای زدا خبر یقیني کول غواړم چې خلک دا خبره مني. د جاسوسي الوتکو لخوا په بریدونو کې اولسي وګړو ته ډیر مرګ جوړل نه داوړیدلی او زیاتره رون بدونه د القاعده او د هغوی د اتحادیانو پر ضد په صحیح توګه ترسره شوی دی. او موږ د دې بدونو په ترسره کولو کې د ډېر احتیاط نه کار اخیستې. ولسمشر اوباما زیاته کړه د هغه په فکر ځینې خلک دا سوچ کوي چې ګینې ډرون الوتکې ګډوډ او بې ترتیب بریدونه ترسره کوي. خو د نوموړي په خبره داسې نه ده، ځکه چې په دې بریدونو کې یوازې هغه کسان په نښه کولی شي چې د ترګرو په لیست کې وي او هڅه کوي چې د ملک دننه او بهر امریکایي وګړي تنصیبات او مرکزونه په نښه کړي. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په کراچی کې د پولیسو مشر ایس ایس پی طارق مشال ته ویلي چې لومړۍ پیښه د کراچی په ګیزری سیمه کې بیګا د شپې شوې چې پکې د بلوچستان د اسمبلی غړي میر بختیار ډومکی میرمن د هغه لور او د ګاډي ډرایور ناصرګند کسانو په ډزو وژل دي.
بیسیکلی ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ ہے. ابھی تو اپیرنٹ چیزیں یہی ہیں کہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ان کو
نموڑے وای دا یو هدفی وجن دا او هدفی وجن کی وجل شوی دی. دا ناصرګند وسلوالو لخوا په وجل شو کسانو کې دوه میرمنې دي چې تعلق یې د بوکټي او ډومکی کورنو سره دی او یو یې ډرایور دی. د دې وړاندې پرون ماښام د کراچی په ناظم آباد سیمه کې هم یو بل هدفي پیښه رامنځته شوه چې پکې ناصرګند وسلوالو درې کسان په ډزو وژل. د پولیسو تر مخه د وژل شو کسانو تعلق د متحده قومي موومنټ سره دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی دی تر څو چې پاکستان افغانستان او امریکای درې واړو هیوادونو یو شریک تګلار نه وي خپل کړی تر هغې نه د وسلوالو طالبانو سره خبرې کامیابې دی شي او نه د هغوی پر ضد د عملیاتو څه ګټې مخې ته راتلی شي. پرون په پیښور کې د امنیت په اړه د کابینې غونډې وروستو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي د پاکستان افغانستان او امریکای ترمنځ د اختلافاتو له وجې ترګر ډلې خپلې ګټې پورته کوي.
جب تینوں یہ سٹیک ہولڈرز ایک موقف اختیار کر کے ان کے خلاف مذاکرات
کچری درے والا حصہ دار ہیوادونا یو موقف اختیار کری او د وسلوالو سره مذاکرات وکړي یا د وسلوالو په ضد عملیات وکړي نو کامیابی به ترلاسه کړي. خو کچری دا درې واړه هیوادونه په یو بل باندې اعتماد نه کوي او داسې ده هم تر دې دمه د دوی ترمنځ ډیر کمې دی او درې واړه هیوادونه د یو بل نه ډیر لري دي او کچری دا لریواله ختم نکړی شو نو دا به ترګری ته وده ورکړي.
میا افتخار حسین زیاته کړه پرون د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په ترګری کې ککړ کیدیان به د جیلونو څخه خاص مرکزونو ته منتقل کولی شي او دغه مرکزونو به د پوځ تر واک لاندې وي. د پیښور د دلزاک سړک په پخا غلام کلی کې پرون ترسره شوی یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر څلور ته رسیدلی دی. مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د پیښور د پولیسو مشر ایس ایس پی طاهر ایوب ویلي په دې ځانمرګي برید کې د انصار الاسلام ډلې یو مشر حاجی اخونزاده په ګډون څلور کسان وژل شوي دي او و نور جوبل دی. انصار الاسلام او لخر اسلام په خبر ایجنسی کې هغه دوړل دي چې په تیر وختونو کې یې هم د یو بل پر ضد بریدونه ترسره کړی دي. د ناتو مشر آندري فوغ راسموسین ویلی دي د دوی پوځي اتحادیان په خپل دی پلانټینګ ولاړ دي چې د 2014 کال د ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیت ذمہواري د دغه هیواد امنیتي سرتیرو ته سپاري. خو نوموړي دا خبره ومنله چې د افغانستان د ځینو ولایتونو او ولسوالو د امنیت د سپارنې اخیری پړاو به د 2013 کال د نیمایي نه شروع کیږي. د ناتو د مشر لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې وروستۍ اونۍ د فرانس صدر نیکولس سرکوزي ویلي هغوی به د خپلو پوځیانو ویستل ګړندي کوي او دارنګ په ناتو یې غږ وکړ چې په 2013 کال کې د افغانستان دننه خپل جنګي مشن ختم کړي. یو کال وړاندې چې کله نه د امنیت د سپارنې عمل شروع شوی نو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیت ذمہواري د دغه هیواد امنیتي سرتیرو او پولیسو ته سپارل شوی. په ایران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د حقایقو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د کارپوهانو درې ورځنی میشن نن د نهې په ورځو سرته رسیږي. د دې باوجود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د دغه میشن د غزولو وړاندیز ورکړې. د اټومي انرژي د کارپوهانو ډله د هغه پښتنو د ځوابونو لټولو هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستي رپورټ کې راپورته شوي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په دغه رپورټ کې وړاندیز ورکړی وو چې کېدای شي د ایران د اټومي پروګرام ځینې برخې د پوځي اهدافو لپاره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی څرګنده کړې کېدای شي د اټومي توانایي نړیواله اداره به پرې په فشار کمولو کې مرسته وکړي. په برسلز کې د یورپی یونین مشران د یو داسې تړون په لاسلیک کولو سلا شوي چې تر مخه به یې د یورپی یونین ټول غړي هیوادونه پابند وي چې خپل کامی بجټ تر څارنې لاندې وساتي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خوږو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې متاسل لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. کراچۍ ښار کې په دوه جدا جدا پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې صوبا کې د امنیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې وروسته د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د ترهګرو خلاف د حکومتي ګامونو په حق لوویل.
2233 دهشتگردان کو گرفتار کیا.
تیر کال د خیبر پختونخوا پولیسو شپږ زره 216 دیش ترهګر نیولې دي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د زن نورو برخو په سیر په جنوبی وزیرستان کې هم د پولیو خلاف ماشومانو ته قطرې ورکول کیږي. دا کمپاین په کومو سیمو کې روان دی؟ د پولیو چارواکی وای
پورا سب ڈویژن سے پٹرول علاقے سے میزر کری ودوے نا علاوہ سراروغا کٹکائی تگمالائی ہیبت خیل اور شکتوئی ایریا زیورات زی ترماندی اور لوور خیسورا تروام علاقے سے میر کری.
عرب لیگ او فرانس غواړي چې د شام صدر بشار الاسد د ملګرو ملتونو د لارې د واکنا لری کړي. دا او نور رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او تاوتریخوالي په دوه جدا جدا پیښو کې د دوه میرمنو په شمول 6 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د هدفي وجنو یو پیښه د بلوچستان اسمبلی د غړي بختیار خان ډومکی لور او میرمن او د هغه ډرایور په دغه پیښه کې وژل شوی او د تاو تریخوالي دویمه پیخه کې پولیس وای د ام کیو ام ډلې د درې غړي وجل شوی او ځنې جوبل شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د پولیسو په وینا بیګانا وخت د گیزری په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو گاډي ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د یو نارینه په شمول دوه زنانه وجل شوی دي. پولیس وای گاڑی کې د وجل شوو دواړو میرمنو تعلق د نواب اکبر بوکټي د خاندان سره دی چې په کې وزنانه بلوچستان اسمبلی ته د سی بي څخه ټاکل شوی تن بختیار خان ډومکی میرمن او بلې لور ده. د پیښې په حق له د سیمې پولیس مشر طارق داری جو وای
اسمه دو لیډیز ہیں جو کہ جن کا تعلق بوکټي اور ډومکی فیملی سے
د
بوکټي او ډومکی خاندان سره تعلق لرونکي دوه زنانه دې پیښه کې وژل شوي. د دوی ډرایور هم وژل شوی دی. د اټومیټیک وسلې او یا ډزې د دوی په ګاډي شوي دي. د دوی سره په ګاډي کې ناسته درېیمه میرمن چې د دوی مزدوره وه وژونکو هغه ژوندی پرېښې ده. د لومبنیو پلټونو څخه موږ ته دا اندازه لګي چې دا د هدفي وژنو پیښه ده. د ځایي رسنیو له مخې ایم پی اے بختیر خان ډومکی د نواب اکبر بوکټي نمسی دی. نوموړي په خپل یو مطبوعاتي بیان کې د دې پیښې په حق له ویلي چې مخکې د هغه د وژنې کوششونه شوي دي، خو اوس د هغوی د زنانو د وژنو لړۍ شروع شوې ده. هغه دا هم ویلي چې هغه ته د سند حکومت څخه دا امید نشته چې انصاف به ورسره وکړي. د ډزو بله پیښه د ښار نوې کراچۍ په سیمه کې د ګل په شپه مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس وایي چې دغه پیښه کې د نامعلومه موټرسایکل سورو په ډزو د ایم کیو ایم ډلې درې غړي وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروستو قهرجنو خلکو د سوراب ګوټ او شارای قایدین په سیمه کې د سورلو دوه بسونه سوځولي او سیمه کې ولاړ په درجنو ریړیو ته یې اور اچولی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې بدامنۍ په حقله د سپریم کورټ د سوموټو اکشن اخیستو وروستو ښار کې د هدفي وژنو او اخو ډب په پیښو کې تر ډېره حده کمې راغلی وو، خو بېګا شپه د دغې پیښو ناڅاپي لړۍ یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچی.
خوږو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واورېدل چې په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی او دغلته وخت په وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. دا چې د دغه پیښو تر شا کوم عوامل دي، د مشال ریډیو همکار داود خټک په کراچۍ کې د تجزیه نگار اجمل خټک کشر سره خبرې کړې او د هغه نه یې پوښتلي چې د دې تازه پیښو څه وجوهات دي. هغه وایي
کراچی کې سکم دا وشن فروشن دا سه وکیات مختر ازینو دا اغینا دا ظاهریږي چې دلته کې هم قوتو ندی دا هوی ایجنډا دا دا چې دا ملک استحکام ومنمومی. خاص کر دا واقعات بیا هو ډیر زیات شي چې کله جمهوری حکومت چوی موجود وي. اوس موږ ګورو چې دا وروستو ورځو کې دا اسٹیبلشمنٹ او د جمهوری قوتونو په مابین کې چې کومه تنازع وه، نو هغه کې جمهوری قوتونو ډېر ښه کردار ادا کړلو او هغه کې اسٹیبلشمنٹ اول ځل پاتې راغللو. نو دا تاثر چې دی دا ډېر قوتونو ته نه ښکاري او لکه دا قوتونه بیا غواړي چې جمهوری حکومتونه چې کوم وي هغه د عدم استحکام لاندې پاتې شي.
کشر صاحب، تاسو د دې قوتونو ذکر وکړو، ستاسو په خبرو کې بیا بیا راغی، نو آیا دا قوتونه د ملک د ننه دي او کنا د ملک نه کم بهر قوتونه دي؟
دا اصل کې دې کې ننه دیش کال مخکې خو د بهر قوتونو بلکې د بهر ټولې دنیا دار کو کې آغی د ټولې دنیا نه مطلب کم جهادي او انتخابون قوتونو آغا راوستلو او په پاکستان کې جمع کړلو. هغه کې یو خداو چې د بیت المقدس حقيقي اسلامي چې کم جهاد او د باب بند کړل شو یو طریقې باندې یو سیاست په ذریعہ باندې او دې سره سره دلته کې د روس خلاف چې کومه مطلب دوی کشاله ګرمه کړله، نو آغا روس ته شکست ورکړلو او هغه نه پس چې کوم دی آغا قوتونه آغا اوس دلته کې د اندرونی قوتونو سره د ګډ جوړ دی او هغه خپل هم دومره طاقتور شوي دي چې هغه ته اوس که د چا لاس هغې سره نه هم وي، نو هغې چې کله غواړي نو آغا د عدم استحکام او د خپل د هغې چې کوم د انتها پسندۍ چې کومه ایجنډا ده هغې پرمختګ د وی مطلب دا کاروایا نه کولای شي.
نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو څه فکر کوئ چې دا اوسنۍ چې کومې پیښې دي، دا لسانی دي کدا مذهبي دي او کنا دا د ترګرې کومې پیښې دي؟
دا اوس لکه دا د دې اوس مختلف شکلونه دي. بعض اوقات دا لسانی شي، بعض اوقات دا مذهبي شي او بعض اوقات دا مسلکي شي. اوس دا چې کوم کشاله را روانه ده، نو دا خو به ظاهر لکه چې لکه چې کم یو د سنی مکتب فکر چې کم انتها پسند گروپ ته آغا او بل طرف ته د هغې جواب دی چې کم څوک متاثر شي چې هغه د مطلب دی چې شیا نقطه نظر لري د هغې جواب هغوی ته ملاویږي او دې سره سره مطلب دی چې یو بل دلته کې بریلوي مسلک چې هغه ډېر زیات اعتدال پسند دي خو هغوی کې هم داسې خشته دي نو دا مختلف خبرې چې راجمه شي بیا دی کې لکه مونږ دا سپېسیفیک دا خبره نه شو کولی چې دا کار څوک کوي دې کې مختلف کم مذهبي انتها پسند ګروپونه لسانی انتها پسند ګروپونه او دې سره سره چې کم ګروپونو ته د اسټیبلشمنټ چې کم درپرده او خاموش حمایت حاصل دی هغه ټول قوتونه چې دي هغه مله وطن فوطن
کشر صاحب کلنډ راته وایي چې په کراچۍ کې د دغه پیښو نه وروسته اوس صورت حال څنګه دی؟ آیا بیا یاره تر خبره شوې ده کنه حالات څه دي؟
دا خو مونږ ستاسو په دې پروګرامونو کې مخکې هم ویلي وو چې څو پرې زموږ پاکستان اسټبلشمنټ دا فیصله نه کوي چې دلته کې کم د دنیا نه راغلي چیچن ازبک عربیان او دلته کې موجود دي انتها پسند دهشتګر او هغه دې ملک نه نه وباسي او دې سره سره دا ملک کې چې کم انتها پسند دي هغې خلاف بلا امتیاز او د اخلاص سره کریک ډاون نه کوي چې د هغې نه اسلحه چې کوم هغه بیرته واپس والی او دې سره سره جمهوری قوتونه ازادي سره څو پرې دي کار ته په دې ملک کې څوک پرې نه دي نو هغې پرې به دغه سې دا واقعات چې کوم دي الا دې نه کړي خو دا به واقعات چې کوم دي د دې سدباب چې کوم دي هغه ممکن نه دي.
دا او په کراچۍ کې تزیه نگار اجمل خټک کشر چې دغه خار کې د تشدد د تازه پیښو د وجوهاتو په اړه زموږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو ورزو خیبر پختونخوا ته چیرته چې بیګا د صوبایي کابینې و غونډه شوې ده او پکې د صوبې د امن او امان په حق له خبرې شوې دي. غونډه کې د صوبې د پولیسو مشر او هوم سیکرټری هم برخه واخیسته او کابینې ته د امنیت په اړه معلومات ورکړل. د صوبایي کابینې په دغه غونډه کې د ترهګرو د ساتنې مرکزونه پوز ته د حواله کولو او د عامو جیلونو نه ترهګر دغه مرکزونو ته د لیګلو فیصله هم وشوه. نور تفصیل باندې مو د پیښور نه د مشال لیډیو خبريال غلام غوث خبروي.
د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې په شوبه کې د امنیت جاج واغستل شو او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او هوم سیکرټری کابینې ته په شوبه کې د امنیت په اړه د غستل شوی ګامونو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې لړ کې د شوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین د کابینې د غونډې نه پس په خبري کانفرنس کې وویل چې د کوهات او لکی مروت جیلونه د وسلوالو د ساتنې په مرکزونو کې بدل کړی شوی دی او د دغه مرکزونو واک اختیار فوسته حواله کړی شوی دی او ځینې شکمن وسلوال هغلته لیږدول شوی هم دي. کابینې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هدایت کړی وو چې په لکی مروت او کوهات کې د 15 ستمبر 2011 پورې د حراست مرکزونه فعال جوړ کړي. په دې پیښه باندې عمل وکړل شو او د کوهات ډیسټریکټ جیل او د لکی مروت سب جیل خالي کړل شو او فوج ته د حراستي مرکزونه حواله کړل شو او د خطرناک عسکریت خوفو لیست سپیشل برانچ ته ورکړل شوی دی او د دې ترڅنګ د پېښور سنټرل جیل نه دغه حراستي مرکزونو ته د 1008 قیدیانو د لیږدولو منظوري ورکړل شوې ده چې په هغه کې 100 دغه حراستي مرکزونو ته لیږدول شوي هم دي. د خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین زیاته کړه چې تیر کال د ترګری په پیښو کې 228 کسان وژل شوي دي او تیر کال د خیبر پختونخوا پولیسو 6216 ترهګر نیولې دي.
3234 دهشتګردونکو گرفتار کیا. کل 737 اهلکار شهید وي.
تیر کال د خیبر پختونخوا پولیسو 6216 ترهګر نیولې دي او د ترګری په پیښو کې 228 کسان وجل شوی دی چې پکې 138 پولیس، 138 اف سی والا، 15 پوځیان او 406 عام وګړي وجل شوی دی او د ترګری ضد عملیاتو کې 1040 کسان جوبل شوی دی چې پکې د پولیسو 255 د اف سی 113 د پوز 109 او 900 عام وګړي شامل دي.
د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې د تراګرو په ضد د ګټور عملیاتو لپاره کابینې کمشنرانو ته اختیار ورکړی دی چې هغې په قبایلي سیمو کې هم د عملیاتو حکم ورکولی شي. هوم سیکرټري کابینې ته د بریفینګ پر مهال وویل چې د شرخوخو سنګرونه د قبایلي پولو سره نږدې نږدې دي او د هغې ایجنټان په بندوبستي سیمو کې د هغه کسانو په ضد عملیات کوي کوم چې د حکومت سره مرسته کوي. نو کله چې په بندوبستي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات کیږي او په قبایلي سیمو کې دغه عملیات نه کیږي نو د هغې څخه نتیجه نه راوځي. نو په دې وجه کمشنرانو ته هدایت ورکړی شو چې کمشنران په بندوبستي او قبایلي دواړو سیمو کې په انتظامي توګه د عملیاتو حکم ورکولی شي. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې په بهر د پاکستان خپګان ته په اشاره د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې تر څو پاکستان، امریکا او افغانستان د ترهګرۍ په لړ کې یو ځای شوي نه وي نو نه به مذاکرات کامیاب وي او نه به د ترهګرو په ضد عملیات کامیاب وي. که چېرې درې واړه حصهدار هیوادونه یو موقف اختیار کړي او د وسلوالو سره مذاکرات وکړي یا د وسلوالو په ضد عملیات وکړي نو کامیابي به ترلاسه کړي. خو که چېرې دا درې واړه هیوادونه په یو بل باندې اعتماد نه کوي او داسې ده هم تر دې دمه د دوی ترمنځ ډېر کمی دی او درې واړه هیوادونه د یو بل نه ډېر لرې دي او که چېرې دا لریوالی ختم نه کړی شو نو دا به ترهګرۍ ته وده ورکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې کابینې د پاکستان د صدر او وزیر اعظم شکریا ادا کړه چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد احترام یې وکړو او پېښور هوایي ډګر یې د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ په نوم ونومولو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونې خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو ورشه.
خوږو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خپرونو کې ورزو د پاکستان قبایلي سیمو ته د قبایلو خلکو لوی مسله تعلیم دی او د تعلیم په ترلاسه کولو کې نه یوازې دا چې په سیمه کې تعلیمي ادارې د نشت برابر دي، بلکې د سیمې نه بهر تللو لپاره دوی مالي توان هم نه لري. په پیښور یونیورسټۍ کې زیر تعلیم د خیبر ایجنسی زده کوونکي وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ لخوا د دوی تعلیمي وظیفې بندې کړې شوې دي، چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان په مختلف سیمو کې
قدر منوریدونکو، دغه ریپورت چې تاسو ته کوم موږ دراورو او دراورول خوختل مو هغه مو هیر کړی دی، لګونتي وروسته دی راوا به خو بیا به دراورو، خو دا وخت یو بل ریپورت تاسو ته دراورو. ام دغه د پولیو په اړه باندې د سیلاب مسعود ریپورت دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وای په روان کال کې په ټوله نړۍ د پولیو یا ګزان اته کې سونه مخې ته راغلي چې یوازې اوه یې په پاکستان کې موندل شوې دي. قبایلي سیمې چې د نام نه لوجه پکې د پولیو خلاف مهم چلول هر وخت ممکن نه وي، دا وخت د ځنې نورو قبایلي سیمو په سیر په جنوبي وزیرستان کې هم د پولیو خلاف ماشومانو ته د قطرې ورکولو مهم روان دی چې تفصیل یې په ریپورت کې اورو.
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان په مختلف سیمو کښې د 50 کلونو نه کم عمره بچیانو ته د ګزن رنځ نه د ژغورنې په غرض د ویکسین ساسکي ورڅښلو لړۍ روانه شوې ده. په دا دوران کښې به 15,000 بچیانو ته دا ساسکي ورڅښل شي. په دا لړ کښې کوم او څرنګ انتظامات شوي دي؟ په سولي وزیرستان وڼه کښې ایجنسي سرجن ډاکټر شیرزلی وزیر چې د دې مهم انچارج هم دای ویایي
زه راونی درې ورځې مکمل پروګرامي سلوارا مارس کیچاپي کیچاپاوي چې کوم بچون پوتی شي یا انکاري وي هغه بچون ته میش سلوارا مارس کترې ورکوي. نو څلور ورځې دا پروګرام چلېږي. اوس موجوده چې میش کې مې کترې ورکوي میش سره کوم ټارګېټ ته هغه د 75,000 خوشو شدای دغه د پوره میش 200 موبایل ټیمونه 14,000 ټیمونه او سپیس ترانزیت ټیمونه تشکیل کړي دي.
بچیانو ته به دا ساسکي د سولي وزیرستان په کومو کومو سیمو کښې ورڅښلی شي؟ ډاکټر شیرزلی وزیر زیاته
پوڑا سب ڈویژن سے پٹولی علاقے سے میزور کری ودوینا علاوہ مسجد علاقہ چکی مدو پاش سراروگا کٹکائی چگمالائی ہیبت خیل اور شکتوئی ایریا زیورات رے ترماندی اور لوور خیسورا تروام علاقے سے میر کری.
ڈاکٹر دا ہم یائی چھ دا دے مہم دا پارا میش دے مذہبی علمان و خدمات ہاں اصل کری دی او پدا لڑک سے دے میش سرا دے مذہبی علمان و فتوے ہاں شتا زکا دے خلق شک نہ کوی.
ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وانا سے یو پروگرام کرائے وہ چھ آشم ٹول مذہبی خلق روشتی وی مولانا عبدالعلی صاحب چھ آج جمعیت علماء اسلام جدر سیکٹری علی ساؤتھ وزیرستان پولیو اختتام وہاں پہ ہی بند کری وا پر مذہبی طور بندے مش طرح فتوی ستارے دے کراچی نے اوکھلا دے جامع بینوریا ٹاؤن او دا شیش مدرسے دے اکوڑا خٹک مدرسے رسد مش طرح فتوی ستارے چھ بائی داکھ سے اس قسم مانے حمل ادویات نشتا پدا سے اس قسم مزیر شاہ نشتا پدا پولیو کترے سے اگے مش طرح فتوی دی.
ڈاکٹر شیرزلی وزیر خبردارائی ور کوی چھ گزن یو دا سے خطرناک رنز دائے چھ سوک ہم انسی اغا بیا روغی جینا
دا بیموری دمرا نقصانی موزیرا خبرہ دو چھ کہ یوری چاہتا پولیو وائرس وشکیم بچی دا نو آغا عمر عمر مازور وی نو دا گر پرامیش پیغام ارکاوی چھ پدا شے اس قسم نقصانی خبر نشتا بلکہ دا دے موزیر بیموری نا دے بچ کولے دے پرائی واحد ازاریہ دو نو میش بیائی چھ دا کتری ورکاوی
انچارج ڈاکٹر خپل ٹیلیفون نمبرونا ہاں وشائی او یائی چھ کدے چھا بچی ہاں دے ساسکیو تشلو نا پاتی شی اغا دے بیا پدا نمبرونا ٹیلیفون کوی دمیر سرا موجود چرکاون کی بعد کور ورتا ورسی جی
دمیر انشاءاللہ تیمینا کور پکور گرزی ہر کور تا داری جی کچرے ہاں دمیر تیم وکیم کور تا در وند راسی دا نو زا دا خپل ٹیلیفون نمبر تکیما دو 0965210422 دا نمبر دا زون سرا نوٹ کی نمبر دا بل ہاں زون سرا نوٹ کی 0965212958 نو وطا دا ٹیلیفون کی زو انشاءاللہ تیم پسی ربطا کو پا ہر حالات سے کاؤس تے پولی کمپین دوران
یو لور تا دے گزن رنز مخنوی پا غرض دارنگ اقدامات پور تا کیجی نو بل لور تا دے سولی وزیرستان شک توی کرچ خیل او پا سرا روغک شے دوا دا سے بچون روبیانا او کلیمولا ہشتا چھ دا وقت دے رائی نجات اپریشن پا وجہ پا کتبی وزیرستان شے وہ سیجی جاوت شوی دی چھ کم دے گزن رنز نیولی دی. ڈاکٹر شیرزلی وزیر دا دے بچانو دے رنز نیوی پخلای کوی.
رپورٹ کے مواور دل چھ ڈاکٹران وائی گزان یا پولیو ڈیر موزی رنس دے او اس ہاغ رپورٹ چی وشے بولان دے مدرت اعلان کرے بو د قبائلی خلق لو یا مسئلہ تعلیم دے او د تعلیم پ تر لاسا کول کے نئی آواز دا چی پسیم کے تعلیم ادارے د نش برابر دی بلکہ د سیمے نہ بہار اتلل ل پارا دوی مالی توان ہم نہ لری. پ پیخور یونیورسٹی کے زیر تعلیم د خیبر ایجنسیز د کون کی وائی چی د خیبر پولیٹیکل ایجنٹ لخوا د دوی تعلیمی وظیفے بند کرے شوی دی چی لوجی دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د پېښور یونیورسيټي زده کوونکي وای چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ لخوا د دوی سکالرشپ یا وظیفې بندې کړې شوې دي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې دغه وظیفې به د تصدیق نه پس هغو مستحق زده کوونکو ته ورکول کېدې چې په پېښور یونیورسيټي کې په بیلابیلو څانګو کې سبقونه وایي او د لوړو زده کړو وس نه لري. په دې حکله باندې د پېښور یونیورسيټي یو زده کوونکی عامر پردی مشال ریډیو ته وایي
تعلیمی وظیفه به ورکوله او کوم مستحق کسان هغوی ته به ورکوله
خوس چدای کوم داس زورنټان مو سره اشتاج تقریبا دا غوی د تو میاشتو ناغوی اپلیکیشن جمع کړی دی دا غوی د لندیکوتل نه د باړې نه او د جمرو تسل نه ویریفیکیشن هم شوی دی خو چې مونږ کله ته ورغلو نو مونږ ورته وی چې ولې تاسو دا فند ورکړ دا غریب مستحق اسان دی نو غوی مونږ ته ویل چې دا پولیټیکل ایجنټ چې مونږ ته آرډر راکړی دی دوی چې کوم فند چې دا بند کړی
او یو بل زده کوونکی لقمان خان هم په دې اړه صدا سی وای
مخکې بچو آر یو سټوډنټ ته بعد پولیټیکل طرف نه چکل مطلب دبا الت اپلیکیشن جمع کو نو دلبا اوی س فائنانشل ایڈ ور کول یعنی س پیسے می سی ور کول اغه داخلي د پارا لیا د استل داخلي د پارا وس دا څو شی چې دغه کوم فائنانشل ایڈ به چورته پروواید کول اغه چې وس پولیټیکل ایجنټ طرف نه چای اغه بن شو وای
د خیبر قبایلی سیمه د زدکونکو د وظیفه دغه مشکل په حق لمو چکل په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل ایجنټ سپرنټندنت پرویز خان سره رابطه وکړه نو دوی غږ نخ پرول پر شرط مشال ریډیو ته وویل چې مونږ د دغه زدکونکو وظیفې نه دی رایساري کړي مونږ د دوی درخواستونه فاټا سیکریټریټ ته لیږلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دوی ته به ورکړو
خوږ اوریدونکو دغه ریپورت مو اوریده چې د قبایلی سیمو د طالب علمانو د ستونزو په حواله باندې وو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دی اسرار عالم مومن سټوډیو تراغله دی راځي چې د لنډو خبرونو لپاره ورشو
د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلی دی هغوی په ډرون بریدونو کې هغه اتراګر په نخه کړی کوم چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو له وجې اتراګرو ته وده ترلاسه کیدی شي د ناټو مشر اندري فوګ راسموسین ویلی دی د دوی پوځي اتحادیان په خپل دی پلانټینګ ولاړ دي چې د 2014 کال د ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیت ذمہواري د دغه هیواد امنیتي سرتیرو ته وسپاري په ایران کې دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د حقایقو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د کارپوهانو درې ورځنی میشن نن د نهې په ورځو سرته رسیږي او غرب په داسې حال کې په شام د نوې بندیزونو لپاره ټینګار کوي چې دغه هیواد د سرخار په خوښ سیمو کې پروند ګل وځي پورې پرله پسې درې ورځې انخته روان وي
دا او اسرار عالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړه قدر من اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی کړی دی اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیل خالد یې مهم ټکی راغونډ کړی دی راځي چې په ګاډي واورو
ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغه به په آئین کې بدلون راوستلو لپاره اپوزیشن سره سلا کوي ځکه چې په اتفاق سره کارونه شو نو ډېرې نورې مسلې به پیدا شي اداریه زیاتوي چې وزیر اعظم د پېټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم په حق لا هم خبرې وکړې کومې نه چې دا معلومیږي چې نه خو به د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخ کې زیاتوالی راځي او نه به د هغې په نتیجه کې ګرانی سیوا کیږي اداریه مخکې لیکي چې وزیر اعظم خپل سویټزرلینډ دورې په اول چې دینه به ملک ته ګټه ترلاسه شي اداري اخیره کې لیکي کته وزیر اعظم د سویټزرلینډ ډیوز دورې سره ملکی سرمایه کارایتا وده ملاوي دی شي نو دا ډیره خبره ده رسپانه جنگ په اداري کې لیکي چې امریکایي مطبوعاتو تر مخه په قطر کې امریکای او طالبانو ترمنځ په افغانستان مسلې مذاکرات شروع شول او دوه ډلو ترمنځ د اعتماد بحاله او قیدیانو بدلون په اړه خبرې وشوې او که مذاکرات کامیاب شول نو قیدیان به قطر حکومت په حواله کول شي رسپانه لیکي چې دا ډیر ښه ګام دی چې امریکا او دغه اتحادیان د افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي او دا هم د ستاینې وړ ده چې امریکا د ګوانتنامو بې جیل نه مهم طالبان مشران خوشي کولو باندې تیار شوي دي رسپانه لیکي چې اوس ضرورت د خبرې ده چې د یو مهم فریق په حیث پاکستان د هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي چې دا شان په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان هم خپل کردار ولوبوي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وی زنانه موږ ته خطر علي کړي دي او زموږ توجه په لارو بسنو کې زنانه او تا ورپی خو مشکلاتو را ګرځولې ده اداري لیکي چې دا خبره ښکارا ده چې لارو بسونه کې د زنانو په ځای کې اکثر سړي ولاړ وي چې لوجي زنانا د یو شمیر ستونزو سره مخ وي اداري لیکي چې هسي هم د زنانو لپاره بسونه کې ځای کم وي او بیا په تیر تیر په کې سړي هم راشي نو زنانو ته نور مشکلات پیدا شي اداري اخیره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورت محکمې لپاره دي چې د لړکې په جوړ قانون باندې د عمل سره سره د زنانو لپاره خواتین بس سرویس ته زر تر زره شروع کړي چې دارنګ د زنانو پستونځو کې کمې راشي
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
خوږ اوریدونکو، اوس پام وکړئ چې نړیوال مطبوعات د سیمې حالاتو ته په کوم نظر ګوري. دی انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي، که څه هم د افغانستان د سولې په لړ کې کوم واضح صورت حال مخې ته نه دی راغلی، خو امکان دی چې په سعودي عرب کې د طالبانو سره د افغان حکومت ممکنه ملاقات ښې نتیجې ولري. بلخوا وال سټریټ ژورنال بیا ایران ته د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې د معاینه کارو د تللو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د یوې لنډې دمې وروسته. دی انډیپینډنټ ورځپاڼه په دې تجزیه کې لیکل شوی، افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د طالبانو د مشرانو سره ملاوېدو لپاره د افغان حکومت رضا کېدل د ستاینې وړ دي، او که څه هم هغه ډله چې په تیر وخت کې یې ډېره دردونکې او ځپونکې واکمني کړې او په مستقبل کې هم کېدای شي چې هغه ډول واکمني وکړي، هغوی سره خبرې اترې ښه احساس نه ورکوي. خو دا یو تاریخي حقیقت دی چې یاغیتوب ختمول او امن راوستل یوازې د خبرو اترو د لارې امکان لري. دی انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه لا هم یو شمېر خبرې په ناسم لور تللی شي، حتی چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دفتر خلاصولو تر وخته افغان طالبانو د دغه هیواد موجوده حکومت د یو جایز حکومت په توګه نه دی منلی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي هم په دې خبرو اترو کې د امریکا او قطر د برلاسیتوب مخالفت کړی، خو ممکنه ده چې په سعودي عرب کې د دواړو خواوو د ملاقات وروسته ښې نتیجې رامنځته شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال په خپل یو مقاله کې وایي، ایران ته د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA درې ورځنۍ معاینه په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د غربي نړۍ سره کړکېچ زیات شوی دی. غربي نړۍ غواړي چې د نوي بندیزونو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام بند کړي. بلخوا ایران دړه ورکړي چې په جواب کې به یې د تیلو وړلو مهمه لارې د هرمز تنګې بند کړي. ورځپاڼه لیکي، ممکنه ده چې د دې معاینې نتیجې به د ایران د اټومي پروګرام خلاف د امریکا او غربي نړۍ په پالیسیو کې لوی بدلون راولي. هلته ایران وایي اټومي پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره دی او نه یې بندوي. ورځپاڼه لیکي، کېدای شي چې دغه معاینه کار په قوم خار کې د اټومي توانایي لپاره د ایران د نوي مرکز دوره هم وکړي، چې په اړه ویل کېږي اوس پکې کار شروع شوی او که څه هم ډیر لوی مرکز نه دی، خو جدید آلات پکې لګول شوی دي. وال سټریټ ژورنال د IAEA د ایران د څنګې د مشر هرمن چې دغه معاینه کارانو مشري هم کوي په حواله لیکي، نو موړي په ډاګه ویلي غواړي چې ایران په دې معاینه کې د هغوی ټولو اندېښنو ته جواب ووایي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن یعنی د نهه په ورځ د شام د تاوتریخوالي ختمولو لپاره جوړ کړی شوی د عرب لیگ په پلان خبري وکړي. په عین حال کې روس ادعا کړي چې صدر بشار الاسد د ماسکو په مشرۍ له مخالفینو سره د سولې خبرو کولو ته اغاړه ایښي ده. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
رویټرز جانس په خپل راپور کې لیکي، د سوریا تازه جګړې او د دې هیواد په اړه د روسیې نوې ډیپلوماسي په داسې مهال مخې ته راغلي چې عرب لیگ او فرانسا غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې د بشر الاسد د حکومت تخته نسکور کړي. روسیا چې د امنیت شورا دائمي غړی او د سوریا له سو پاتو ملګرو هیوادونو څخه یو هیواد دی، د پیر پروز ویل چې د ولسمشر اسد حکومت د سوریا د بحران د حل لپاره په ماسکو کې خبرو اترو ته غاړه ایښې ده. رویټرز جانس بیا د رژیم مخالفه سوریایي قومي شورا د بهرنۍ اړیکو د څانګې د مشر ولید البنی لخلي لیکي چې وایي، موږ د روسیې وړاندیز ردوو او دا ځکه چې له هغه رژیم سره چې زموږ وژلو ته دوام ورکړی دی دوی غواړي موږ خبرې وکړو. راپورونه وایي د سوریا یاغیان د دې لپاره چې د هیواد ځینې سیمې د سوریایي ځواکونو له ولکې خلاصې یو ازاد یې اعلان کړي په سختو جګړو بوخت دي. په تیرو درې اونیو کې دوی وکولی شو چې د لبنان پولي ته څیرمه د زبادانی په نامه د څلوېښتو زرو نفوسو یو غرنۍ ښارګوټی په خپله قبضه کې واخلي، ولې سرخار د مشته نږدې د دوی وسلوال ملګري بیا په دا وروستیو کې ویل کېږي چې خورا زیات وځپل شول. د سوریا د پوځ یو لیفټنن کرنل چې دا مهال د یاغیانو په ډله کې شامل شوی او نه غوښتل نوم یې واغستل شي، رویټرز اجانس ته ویلي که خدای کول موږ به ډېرې سیمې آزادې کړو، ځکه چې نړیوالې ټولنې خو د رژیم پر ضد د اقداماتو د ځنډولو او د تشو تورو دړکو کولو تکتیک خپل کړی دی. په سوریا کې د تاوتریخوالي همدغه ورځ تر بلې زیاتېدونکې پیښې دي چې له کبله یې عرب لیگ په دغه هیواد کې خپل څارونکي ماموریت د وخت نه مخکې پای ته ورسو او پرېکړه وکړه چې په سوریا کې د عربي هیوادونو د سولې د پلان د عملي کولو په لړ کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مرستې لپاره ووایي. پیاده شورا کې د امریکا استازي سوسین رایس پروند ګل پورس په نیویارک ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عربي هیواد مراکش له خوا وړاندې کړل شوی د قرارداد مسودې ته ته پېښاره د عرب لیگ له پلان سره د بشپړ ملاتړ اعلان وکړ او هیله خدا چې پراتلونکي او شپورزو کې بعد سوریا د مسلې د حل په لړ کې ګټور پرمختګونه مخته راشي. مونږ خیال کوو هغه اقدامات چې په دې قرارداد کې ذکر شوی بیخي ساده او ایغ نیغ دي. هیڅ د بندیزونو خبره پکې نشته. د طاقت کارول یا په دغه کلکو مدړکه پکې نه ده ورکړل شوی. دا په بنیادي توګه د هغه سره یو ساده بادغندنه ده کوم چې د سوریا په حکومت عرب لیگ سره د کړیو لوزونو د عملي کولو لپاره د غږ پورته کولو او د دې ټولنې د پلان د تصدیقولو لامل شول، کوم چې زموږ په فکر ډیر زیات د ارزښت وړ دي او شورا باید لږ تر لږه د غمره وکړي. نوموړی په دا وروستیو کې د چین او روسیې لخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریا پر ضد د پریکړه لیک د راوړلو د مخالفت موضوع ته اشاره وویل. اوس هم ښایي دغه طاقتونه زموږ د هڅو مخه ونیسي، خو د دې په خبره چې کته بشي ورسره. د فرانسې خارجه وزیر سرګی لیوروف بیا په ورته وخت کې د نیوزیلند په ښار اوکلند کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت به په امنیت شورا کې د عرب لیگ نویو پریکړو او خیالاتو ته غوږ ونیسي، خو ورسره یې په ډاګه کړه چې د یاد سازمان د رپورټ او نورو اړوند حقایقو په رڼا کې غواړي د سوریا د حالاتو په اړه یو واقعي انځور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د سوریا پروانو حالاتو د بحث لپاره په جوړې شوې نننۍ یعنی د نهې د ورځې د امنیت شورا په غونډه کې به د عرب لیگ د جنرل سیکرټر او د قطر د وزیر اعظم سربیره د امریکا خارجه وزیر هم ګډون وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
کله چې هر سره او پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري له منځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په اتوشتو ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی لخوا دا خبره چې د 2014 کال د اخیره نه مخکې به خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي په ائتلاف کې نوی درزونه ښکاره کوي. د اسوسییټډ پریس د مقاله نور مهم ټکی د ملیحا امیرزاده هاورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي دا چې فرانس د افغانستان نه د نیټو ځواکونو په زیر وستلو غږ کړی، د جګړې نه د مغربي هیوادونو ستړیا ښکاره کوي او دا اندېښنې راولاړوي چې د امریکا د مشري لاندې په ائتلاف کې نور هیوادونه به د سیاسي فشار لاندې خپل ځواکونه له وخت مخکې د هیواد نه وباسي. خبری ایجنسی کې ائتلاف چې علاوه نه په اروپا او امریکا کې د خرابو اقتصادي حالاتو سره مخامخ دي، دا ویني چې که یوې خوا افغان حکومت د رشوت پر ضد په یوه پر ځای ولاړه جګړه کې بوخت دي، نو بل لوري د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا کله همکاري کیږي او کله ودرېږي او بیا طالبانو ته هم پر اختیار ډول ماتې نه ده ورکړل شوی. نو په داسې حالاتو کې د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی لخوا د افغانستان نخپل ځواکونه د زر وستلو فیصله په ائتلاف کې نوې درسونه ښکاره کوي. ایجنسی لیکي نړیوال ائتلاف دا وخت په بیړه کې دی چې د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه هدف ترلاسه کړي چې د 2014 کال تر اخیره پورې د امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو بیا د فرانس لخوا د ټاکل شوي وخت او مهالویش نه په شا کېدل دا پوښتنه راولاړوي چې آیا د هغه وخت پورې به ائتلاف یو ځای پاتې شي او کنه. د اسوسییټډ پریس په خبره د نیټو د جګړې مشن لپاره بیا وخت ټاکل د صدر بارک اوباما د لایل مضبوطولی شي چې د افغانستان نه د درې دیش سره پوځیانو نه زیات پوځیان په چټک ډول وباسي. اجانسلی کې د دې سره به واپس دا بحث شروع شي چې د ځواکونو وستلو نوې تاریخ ټاکلو سره به آیا طالبانو کړل شي د بارنیو ځواکونو د وتلو نه پس په زیاته سیمه قبضه وکړي او که څنګه. د اجانس په خبره که نور هیوادونه هم د فرانس په شان ځواکونه د زر وستلو فیصله وکړي، نو په ګډه د ځواکونو وستلو اوسنۍ ستراتیژي به پیچلې کړي. بل لوري د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هفتې په ورځ په لندن کې ویلي د ځواکونو وستلو پروسه به د دې سره تړلې وي چې په سیمه کې امنیتي حالات څنګه دي. نور هیوادونه لکه ایټلی او سپین چې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځواکونو زر وستلو کوم پلان نه لري. جرمني هم ویلي دي د 2014 کال په اخر کې به د پلان سره سم خپل ځواکونه د هیواد نه وباسي. اجانسلی کې سرکوزی ویلي سخ کال به د 600 پوځیانو پر ځای زر پوځیان کورونو ته لیږي او خپل ټول ځواکونه به د 2014 لسم کال تر اخیره کورته راوغواړي. او په کاپیسا ولایت کې چرته چې په وروستیو کې فرانسوي سرتیری وژل شوی و، د مارچ په اخیره کې به د ولایت امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارلې شي. اسوسییټډ پریس وړاندې لیکي، ځواکونه د ضربستلو فیصلې ډېر افغان وګړي حیران کړي دي چې ځینې وایي فرانس خپلو وعدو نه پشا کیږي. اجانس په کاپیسا ولایت کې د پارلمان د یوې غړي طاهره مجددي دخلیلي کې افغان پوځ لا پخپله د دې جوګنه دي چې د امنیت چارې په خپل سر سنبال کړي. دا په خبره کې نیټو د کاپیسا نه ځان وباسي نو کابل هم غیر مستحکم کېدی شي. اغه وايي باید بارني ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په هیواد کې پاتې شي. اجانس لیکي دا وخت افغان ولسمشر حامد کرزی په 2014 کال کې امنیتي چارې افغان پوځ ته سپارل کېدلو په امکان په احتیاط رد عمل ښکاره کړي چې دا وخت ائتلافي هیوادونه خپه کول نه غواړي، خو بیا هم ځان د یو داسې مشر په توګه لیدل غواړي چې په خپله د هیواد امنیت سنبالولی شي. د فرانس په فیصله په ائتلاف کې د زیاتو درزونو ښکاره کېدلو په اړه د اجانس د پوښتنې په جواب کې په افغانستان کې د چارو یو کارپوه کیټ کلارک وایي دا هغه هیوادونو لپاره مسلې پیدا کولی شي چې په افغانستان کې ځواکونه ځای پر ځای دي. دا په خبره امریکا چې دا وخت په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځیان لري په ائتلاف کې درزونو سره کېدی شي په سیمه کې د جنگي پوځیانو حوصله ټیټی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانس خبری ایجنسی د ریپورت سره سم په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري شروع شوې دي. هلته بیا د فرانس خبری ایجنس په یو ریپورت کې ویل شوی افغانستان او پاکستان له طالبانو سره په سعودي عرب کې هم خبري کول غواړي. په دې حالت کې اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا افغانستان او پاکستان او امریکا د سولې په بهیر کې خپلې بیلې هڅې کوي او کنه درې واړه هیوادونه غواړي ټول لارې چارې په کار راولي او له طالبانو سره روغې ته ورسیږي. بل پوښتنه دا ده چې د ټولو هڅو وروستۍ نتیجه به څه راوځي. په دې موضوع د پامیر ساحل دا ریپورت اورو.
په قطر کې د امریکا او طالبانو له خبرو پیلېدو سره سم د فرانسې خبری اژانس دا خبر خپور کړ چې افغانستان او پاکستان غواړي په سعودي عرب کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی بی بی سی ته ویلي د هر هغه ګام ملاتړ به کوي چې په هیواد کې د سولې عمل پر مخ بیي. له دې پرته نوموړي له نورې تبصرې انکار کړی دی. هلته بیا د افغان حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د هرې هغې لارې او طریقې په لټون دي چې په افغانستان کې سوله راولي. د وویل له طالبانو سره رابطې د قطر تر دفتره محدودې نه دي او دا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې نقطې کار کړی دی چې له طالبانو سره باید په سعودي عرب کې هم د رابطې ځای موجود وي. آیا د کابل او اسلام آباد او واشنگتن هڅې بیلې بیلې دي که نه دوی ټول د سولې د راوستلو لپاره په بیلو لارو سره په توافق او همغږۍ کار کوي؟ په کابل کې د چارو کارپوه وحید مجده وایي دا بیلې هڅې دي او په دې عمل کې پاکستان ډېر زیات دخیل ځکه دی چې طالبان د اسلام آباد له ولکې د وتو په حال کې دي.
دا بیلې هڅې دي په خوا خو پاکستان دا غوښتنه درلوده چې باید طالبان د هغه خبره ومني، خو د خبرې په نتیجه کې چې امریکایانو سره وشوې تقریبا ویلی شم چې تر 50% نه زیات طالبان د پاکستان له ولکې څخه ووت. پاکستانیانو ډېر کوشش وکړ چې د ملا عمر په ضد یو بل کس په قدرت ورسوي، یو بل کس رامنځته کړي. هغه هسې هم تر اوسه پورې خو موافق شوي نه دي، خو دا هڅې روانې دي. په نظر اوس دا کوشش روان دي چې د خطر پروسه یو لږ سابوتاژ شي، یعنی باید دا داسې یو حالت ته ورسیږي چې امریکا پاکستانیانو ته هم په دې کې برخه ورکړي او حکومت ته هم.
له وحید مجده مې وپوښتل څوک دا پروسه سابوتاژ کوي. د په جواب کې ویل د ملا عمر پر ضد د کودتا یو ګام هم ناکامه شوی دی.
په دې کې ملا آغا جان متصم دی چې د پاکستانیانو لخوا دا وظیفه ورته ورکړل شوې وه چې د ملا محمد عمر پر ضد کودتا وکړي. دا کودتا ماتې سره مخامخ شوې دي، خو دی په خپله دلته کابل ته راغلی وو او له هغه ځای نه یا هېواد ته تللی دی چې زما په نظر شاید چې دی سعودي عرب ته تللی وي. اوس چې ویل کېږي چې په سعودي عرب کې خبرې کېږي، همدغه خبره ده شاید چې دا سړی سره لاشي او یو نمایشي خبرې وشي، خو اصلي خبره دا ده چې تر هغه وخته پورې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر له دې پروسې څخه حمایت کوي دا خبرې زه فکر کوم چې
په پېښور کې د چارو کارپور رحیم الله یوسفزی بیا د دې خبرې په صداقت شکی دی چې په سعودي عرب کې به له طالبانو سره خبرې وشي.
قطر دا خبرې خو معلوم شوې طالبانو د هغې تصدیق وکړو، هغې دا هم وویل چې هغې خپل دفتر خلاصوي په قطر کې. امریکا قطر حکومت ټول په دې باندې رضا دي. افغانستان حکومت مخکې ډېر دې باندې رضا نه و، خو بیا هغې هم اوس د هغې حمایت کوي. د سعودي عرب چې کوم تاسو خبره کوي مطبوعاته کې راغلي دا هغې نه اوسه پورې وضاحت نه شوي، ځکه چې طالبانو خو مخکې انکار کوو چې مونږ د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو. نو که دا دوی اوس رضا شوي وي نو دا خو به یو ډېر لوی بدلون وي د هغې په پالیسۍ کې، ځکه چې امریکې سره نور غربی هیوادونو سره خو هغوی د خبرو نه انکار نه کوو، هغوی د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي، ځکه زما لږ شک دی سعودي عرب د خبرو په هکله چې ممکن دا خبر فعلاً صحیح نه وي.
هلته بیا په کابل کې د سولې د عالي شورا غړي او سلاکار اسماعیل قاسمیار له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا احتمال شته دی چې په سعودي عرب یا په ترکیه کې دې خبرې وشي، خو لا یې په دې اړه څه فیصله نه ده کړې. قاسمیار وایي دا ټولې هڅې یوازې او یوازې د سولې راوستلو لپاره دي او د یو بل مخالفې
زه
دا دواړه له یو بل سره په مخالفت او ټکر کې نه ګڼم. غواړم ووایم چې په قطر کې د طالبانو د دفتر وجود هم محفوظ دی، او که چیرته دا خبرې په سعودي عرب یا ترکیه کې وسی نو دا به د هغې یوه برخه وي. زموږ ترجیح دا ده چې د ټولو وسلوالو مخالفینو مشرتابه په هیواد کې دننه زموږ په ګډ کور کې سره راټول شي.
رهبری مخالفین مسلح در خانه مشترک خود ما در داخل کشور جمع شوند.
نو که د قاسمیار او نورو افغان چارواکو دی خبرې ته وکتل شي چې دا ټولې هڅې د روغې جوړې لپاره دي، نو بیا د سولې دا بهیر به څه نتیجې ولري؟ په پېښور کې د چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی وایي د سولې دې بهیر ته دومره خوشبینه ځکه نه دی چې پخوا هم داسې ډېرې موافقې شوې وې خو په افغانستان کې سوله رانغله.
زه خو ډېر خوشبینه نه یم، ځکه چې د افغانستان کې خبرې اترې امن معاهده داسې پرېکړې ډېرې شوې دي او بیا هغې باندې عمل نه کېږي. نو زه خو داسې فکر کوم چې دا سوچ کول، یعنې دا امید کول چې طالبان او موجوده افغانستان حکومت به یو بل سره ګډ حکومت جوړ کړي، یو بل سره وځي گزاره وکړي، کار وکړي، دا لږ ماته مشکل ښکاري.
په کابل کې بیا کارپوه وحید مجده وایي تر هغې چې امریکا له افغانستانه د وتو په اړه سمه خبره نه وي کړي، طالبان ښایي سولې ته غاړه کې نږدي.
ګورې، اوله خبره چې طالبان غواړي چې هغه سپینه کې هغه دا دی چې آیا امریکایان له افغانستان څخه د وتلو خیال کوي که نه. دا ډېره مهمه خبره ده، ډېره اساسي خبره او اساسي ټکي چې طالبان غواړي په دې کې د امریکایانو سره خبرې وکړي همدا دی. تر هغه وخته پورې چې دا مسله روښانه شوې نه وي چې امریکایان له افغانستان څخه د وتلو خیال لري، زه فکر کوم چې ډېر مسایل همداسې پاتې شي. نه دا مذاکرات نتیجه ورکوي او نه هم دا د ستراتیژیک قانون چې د افغانستان امریکا باید سره امضا کړي هغه هم د همدغې خبرې معطل دي.
امریکا او نورو اتحادیانو ویلي تر 2014 زیږیز کال پایه به د افغانستان د امنیت ټولې چارې افغان ملي ځواکونو ته وسپاري. هلته د امریکا لخوا د سولې عمل هم ګړندی شوی دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر هم د فبروري په لومړۍ نیټه کابل ته ځي چې شنونکي یې د سولې د همدې هڅو د کړۍ یوه برخه بولي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر منو اوریدونکو، مشال ریډیو ته غواګی په دې ورستیو سو کلونو کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې یعنی تعلیم او تربیت عمل د پخوا په نسبت ښه شوی دی، که څه هم په ځینې سیمو کې لا هم د روایتي مخالفتونو له وجې جنکې په ازادۍ سره تعلیم نشي ترلاسه کولی، خو بیا هم په ډیرو سیمو کې د هلکانو تر څنګه د جنکو زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی. پکتیا هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د جنکو زده کوونکو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. په دې نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې پوها علم او تعلیم ته کوم پاملرنه کیده او د دې ولایت ډیری اوسیدونکو د علم او پوهې لنې مت څخه به برخي وو او خلکو به کروندو، باغداري او مالداري ته ډیره ترجیح ورکوله او د ډیرو کلتوري محدودیتونو له امله انجونو نشو کولای خوندي ته ولاړ شي. خو اوس د دې ولایت چرواکي وایي چې تعلیم ته توجه زیاته شوي او خلک په ډیرو سیمو کې د خپلو زامنو ترڅنګ خپل لونو ته هم اجازه ورکوي چې خوندي ولولي. د پکتیا د پوهنې رئیس مهرابالدین شفق وایي چې سه کال د تیر پرتله له 12 ټولګیو د فارغ زده کوونکو شمېر زیاته شوي چې د انجونو شمېر هم د تیر کال دوه برابره شوی او کېدای شي دا شمېره په راتلونکو کلونو کې ډیره لوړه شي.
پروس کال موږ اته سو د کلیسې درلوده او سه کال موږ تقریبا دوه اویا لیسې درلوده چې په اکثر ولسوالۍ کې موږ د نجونو او د هلکانو لیسې زیات شوي دي. نو که نه هم دلته د نجونو تعداد د پروس کال نه اوس دوه اویا ته رسېدلی دي. نو دلته کال په کال چون هغه بعضې لیسې هم اوس لرو چې لسم رسم سم لري او کال ته کېدای شي هغوی دولسم فارغان ورکړي.
د پکتیا ولایت د حلیمه خزان د نجونو لیسې څخه فارغه یو زده کوونکی وایي چې دوی باندې اوس د پخواري واجب محدودیتونه نشته او هیله لري چې په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. نوموړي زیاتوي چې اوس خلک د علم او پوهې په ګټه پوهېدلي دي.
معلوم زیتونه ده له دولسم ټولګي څخه په دیارلسم نیم کال د حلیمه خزان لیسې څخه فارغه شوې یم. موږ ډېر خوشاله یو چې هر کال دا لړۍ په همدې ترتیب سره جریان ولري. هغه خلک چې مخکې نه پرېښودل نجونه مکتب ته لاړې سي اوس پوهېدلي وي د مکتب په ګټو باندې مکتب په ارزښتونو باندې همدې خاطر دوی خپل لورانو ته اجازه ورکړي څو مکتب ته لاړې سي.
د پکتیا پوهنتون رئیس یا چانسلر عبدالرحیم فرحي وایي چې دوی هم د تیر کال پرتله ډېر زده کوونکي مني او په دې کې به نجونې هم وي. نوموړی زیاتوي چې دا زده کوونکي به په پنځو پوهنځیو کې شامل شي.
سږ کال لپاره موږ ظرفیت چې ورکړی زر کسان مو ظرفیت ورکړی چې پکتیا پوهنتون کې په پنځو پوهنځیو کې او په دوه ویشت رشتو کې موږ جذبو انشاءالله.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ټول زده کوونکي دولس کاله باید ښوونځي کې زده کړې وکړي او له دولس کاله وروسته پوهنتون ته ځي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
په پاکستان کې آزاد خیال خلک په دې خوخي ښکارا کوي چې سما ټلویزیون خپل هغه پروګرام بند کړي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوله. دا پروګرام به د مایا خان په نوم یوې قربانی پر مخ وړلو چې اوس هم هغه له دندې لری کړې شوې ده. نجیب امیر په دې اړه دا ریپورت لري.
په پاکستان کې د یو شخصي تلویزیون سما لخوا د سهار د خبرونو د وی قربانی مایا خان وستل کېدو او داغه د خبرونو بندیدو ته خلک د آزاد خیالو د بریانوم ورکوي. په دې خبرونه کې به قربانا د کمرمن او میکروفون سره ولسی پارکونو باغونو تتله او دا غونجونه ولا قانون به پښتنې کولې چې د کور په غلا د منی پراز او ناز بوختو.
بھجن کیمرہ بند کر دو، مہربانی ہوگی آپ کی.
کیمرہ بند
بند نہیں ہے کیمرہ.
مجھے اتنا بتاؤ بیٹا کہ یہ تمہارا نام کیا ہے؟
مہربانی ہوگی آگے چلے
بیٹا. مجھے بات تو بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟
جی ہاں.
تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟
مگر پروگرام ٹی وی میں آئے گا نا
تو اس سے کیا ہو گیا؟ آپ کے منگیتر ہے بیٹا یہ؟ تو پھر گھبرا کیوں رہی ہے؟
بس آگے چلے جائیں، مہربانی ہوگی.
دلته تاسو د مایا خان غږ دی وینجلی او الک سره واورید چې دواړه وای چنغله او چنغول دي خو نه غواړي په تلویزیون ښکاره شي. خو دا ورپسې د غواړي اغوی د تلویزیون په پرده نورو ته ورښکاره کړي. پیژندل شوی پښتنه دا کار او د خبرونو قربانه نجیب فیض وایي هیڅ څوک دا حق نه لري چې د چا شخصي ژوند ته دې په دې توګه ورننه وځي.
یقینا چې بده خبره ده، ول زخ په ځان واخلم که زه یو عام انسان یم یا ایون دا چې موږ دا وایي چې آرټیست دا پبلک پراپرټي ده. نو که زه په یو پارک کې خپل فامیل سره یا خپل ناسته یم یا داسې بل جی کې موصوب دی راځ سره د کیمرې او ماته د وایي چې تلته څه کوي او څنګه راغلی او څه خبره ده، دا خو د چا په شخصي ژوند کې داسې داسې نیغ په نیغه مداخله ته یقینا چې دا یوه ډېره بده خبره ده. او کومې پورې چې د میډیا دا خبره ده، نو یقینا چې د میډیا نورې ډېرې زیاتې ذمهوارانې باید چې هغه هغه وپېژني، نه چې داسې یو پروګرامونه جوړ کړي چې هغه دې خلګو په شخصي ژوند کې نیخ پنیغه مداخله دي.
د مایا خان د دې خبرونو پر ضد په فیسبوک او ټویټر باندې ډېر لیکنې خبرې شوې او د پاکستان د رسنیو سره تړلو مهمو لیکوالو پر ضد لیکنې وکړې. همدارنګه سما تلویزیون ته هم شکایت نامې ولېږل شوې او داسې نظرونه هم مخې ته راغلل چې مایا خان ځان نه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کس جوړ کړي او د مذهبي پولیسو په بڼه خلک ازاروي. اوس پوښتنه دا ده چې رسنیو ولې سخت دریځ ته لاس واچولو. د دې په ځواب کې کارپو عقیل یوسف زی وایي
2000 په
پدے خو باندے دے پرائیویٹ چینل کم یو لہر راغ سن اگے کے د میڈیا نا د اغه خلق کو انتخاب وکڑے شو د چاچے پ سوشل ایکٹیویٹیز کے د غو پ سماجی علوم چ کم دی پاگے کے یا پ جرنلزم کے دغی اس تجربہ نا ادر سے یو واجب غون تے ماحول جوڑ سے یو منڈ شروع شو شو دغه نتیجہ در ہوا تا چې پاکستانی معاشرہ کو یو طرف ته دیو ته یو آزاد میڈیا د نیوز چینل په شکل کې ویلاو شو خو بل طرف ته داسې چینل عمره لري یا چینل سره وابسته درس خلک هم د شوبې ته رااله چې هغه د پاکستانی معاشره هغه اړخونه چې دي په هغه کې هم خپل داخله چې د یقیني کړه کم چې نو په کار چې اخلاقي تور لا بعض علاقې چې کم دي ایریا چې ته منغو یا بعض شوبې چې کم دي چې هغه ټچ کړه
سما تلویزیون د تیر خالی په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل دوی د مایا خان پروګرام بندوي او د هغه په ګډون د دې خبرونې ټول کارکونکي له دندې لري کوي ځکه چې نوموړي د جنوري په 18 نیټه د خبرې شوې یوې خبرونې په لړ کې د بخښنې غوښتلو نه په سر کې انکار وکړ خو بیا وروسته د تلویزیون په پرده هم دومره ویل چې مقصد د خلکو د زړه زارول نه او نه هم دا چې څوک دې وژړوي په پاکستان کې په 2000 کال کې یوازې یو سرکاري ټلویزیون چینل او چې هغه هم سلیری سات خبرونه نه کولې خو نن سبا په دې هواد کې د اتیا او نزيات ته آزاد چینل کار کوي چې د اداکار نجيبه فیض په وینا دوی د خلکو د پام در اگرځولو په مقصد دا ډول پروګرامونه جوړوي لکه مایا خان چې جوړول
دوی ته خو نن سبا د سکم چینل دي نو خپل ریټ زیات سوال د فارا یو هغه د فادادي سدو هر رقم سوچ فکر یا رقم پروګرام چې د دوی ډیزاین کې
په پاکستان کې آزاد خیال خلک لګه کی دي او دوی ته په لګو موکو کې بریاوي ترلاسه کیږي خو د سما تلویزیون پریکټې د دوی مورال لوړ کړي دي زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHAALRADIO.com